درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو قابلیت د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسې او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي رادیو د فردا څنګه دی و تازه راپور لمخي په چیرو څوکلونو کې شپاړه زره ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلیت لخپل هیواد وتل دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېیم لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلل او درېیم ځای خپل کړ. تاجکستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړ او ازبکستان دوهم مقام وګټه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوي د افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ټیمونو ګډون کړی و. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان وروسته سیلابونو لښتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمینې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې د تاجکستان په سیلزپلو سیمو کې د زمکه شوېدنې خبرداري لا په خپل ځای دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي فساد له خیانت سره پرتل کېده شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دای به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زيلنسکي زیاته کړې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني ځکه چې اوکرایني ټولنه د په خبره د دیموکراسي په لور پرمختګ کوي او د تړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضایي تیر شپه دوه بی پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړې دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه دغه وزارت په حواله ویلي چې دفاعي ځواکونه دواړه الوتکې په بریانسک سیمه کې نسکوري کړې چې چاته زیان نه دی اړولی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د شپې په مخه د مسکو د دوه هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د شاوخوا یو ساعت لپاره ځنډیدلی وو. او فرانسه په پام کې لري چې په دولتي شونځیو کې پر ابا جامع بندیز ولګوي. د دې هیواد پوهنی وزیر جبرائیل عتل پرون یک شنبه وویل چې دغه جامع چې یو شمیر مسلمان شزی یا غونډي د فرانسې د پوهنی په اړه د سیکولریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لسلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان شوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلون کې وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درغلي.
دا موړل انتقالول مو قابل ته مترنن برزي پوری مونږ ته مټر خوشی نه کړل تیرونه واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وای ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانې کړي چې ماشومان واکسین شي کله بیا باندې بل باندې باندې ځینې کسان داسي چې هغه واکسین نه پاتې شي.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ور مورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزو د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خود بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخی مرسیالی هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کې لیکلی طالبان د جنو پزدکلو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول اوس خوړی چې ان طبي پارکونو ته دتلو مخونی سي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل باندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه پریکړه ته سخت غبرګون خوله چنجونی او خزی بند امیر ملي پارک ته لټلو منه کړي. هغه تیر شپه په خپل ایکس شبکې لیکلي طالبان چې لزده کړو کار او سفر کول دنجونو او خوځو پر اگرځول نه دي قانی شوی غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبيعت هم تر واخلي. هیدربار زیاتوی ګام په ګام د خوځو پر وړاندې دیوالونه دریږي هغه سچې مرمنباري په زندان د هر کور بدلی دلبولي. د دې وړاندې هم بیلا بیلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړه غندلې و چې ویلې دي د وکرنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د خوځو د تګ مخونی ولشي. د طالبانو حکومت اوس د دې خبرګونونو په اړه کوم نوې دریز نه دی خوده لخوا وړاندې خپل دارول پریکړه ته د شرعي کرنلارو نوم ورکړي. هغه خپل یو شمیر دینی عالمانو لدې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې پنجونو خوځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هغه خواب بندې امیر ملي پارک یو شمیر هټېوالې خزي وای د پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو دوی یوې هټېوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وقت د طالبانو له رسیدو وروسته بندې امیر پارک ته د خوځورات کم شوی و چې له عمله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی. خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیان اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بندې امیر ملي پارک ته د نجونو او خوځو پتلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او خوځو له رواني پلوه بد اغیزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لري کړي او کوم نیمه ټولنې بیخي له ټولنې حذف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه او ته بیل کړل. اوس یې بیخي بندې امیر ته هم راتګ منع کړی.
زنانان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جون او خوځې د دوی د پلاواکمنۍ هم د تیرې دورې په څیر تیار بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د شزو د برخې مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندې امیر ته د شزو پرتګ د طالبانو بندیز شزې له طبیعت او ټولنې هم منه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوالي او مدني فعالې اوژه امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي اما لا هم دوی سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دوی تن لا هم دغه د ژوند سهله څنګه کو او لا هم دوی په څنګه کو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفه کو اتا د دې ذهن دې لږه شو چې د خزي الته چیزي دې ته معلومي دي چې الته سو کې وازي دای نه چې الته خپل د والدین سره زی کنجي دي کمیر منه د خپل خوان سره یا خپل میډ سره یا خپل د قرآنی غړو سره نه ناري نو سره چې یو ځای زی د کاغه د یو محل نه ډیر لري واټن لري په دې وخت کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تللا تاغوی وګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي فقط چې هر رقم دی دوی باید خپل دغه د هستی او د بقا لار باید ورکوي او دا سی وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې مستاشون د کومه داس کړی دی.
د ټولو تفریحي سیمو په ګډون بند امیر ته د ښځو پر تګ باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته ښځې د تګ په مهال حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه ښځو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مې پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، مس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کول دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي، داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراتوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دیم لري که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراتوي، دی خوښ دی. اسی بانی دی چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریح او چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادل افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریح نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژې امیل و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دوه کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي. له ټول میند غوارم خپل اولادونو پولیو واکسین تاکړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
په ځینو ساحو کې دا سړي چې هلته خلکو سم علمي کچه ښکته ده، مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورکړو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، تمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړی دي د شریناو نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خو سر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل. ټیرونه واش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول ډیرونه وټنګېدل، بیټری کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ نه خوشی کړی، مونږ به ورو رجونه دې مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیول شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنګه لرګی چې دی په دغه یم شین لرګی نشته. میک په افغانستان ډېر خوشاله کی چې ونه باندې شي دا غي میګه پرامه حق دی. د افغانستان میګم دغه ټغار دغه وطن دی، دغه اوسیدونکو در نه دوی چې میخ بل دولت نه ویلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی نه، میګ افغانستان جوړوي. یا چې فقط له سانو شي مړیل وکه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنه زمانه تخصیصای خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبل پورې موږ رسیدلې یو تر ارزو پورې رسیدلې موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو ځل لږ خو ټول ویلور دی و دا ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې و موږ کاغذونه خستې دي، موږ ته زمينتونه را کړی دي چې دا په دغه زمينات چې دا کوم زمينات تاسو درکو تاسو بده بیا لږ نه کار بارای خوشته موږ کار بارو نه کچې ته یو خوشنرګای کې و موږ زمو وری دغه لرګای.
بلخو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیری شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک کشوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه چې په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي لږ خلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان پکتیا خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګل نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خې د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزلي کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکو او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځیدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هي د روسیې کورنۍ چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو د غفال ویلي دغه تاجکستاني کډوال چې نوم نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت روسه له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپل دغه شواهد په اړه د بشری حقوقو سیمه ایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیتو ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشيه کړ چې په کې راغلي کڅوک د روسي د پاوځ سپکه وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسي د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو لمخې روسیا د مهال د 15.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبريږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لای هم د پاتې رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې د کابل په هوایي ډګر کې د 2 کال مخکې مرګونی حمله یاد امپامړولې. په دې حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو نږدې یو سل او اویا ملکي افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري وژل شول. په مطلب کې وړاندې لولو چې د امریکا د استاذ جرګې جمهوری پال مشر کیوین مکارتي امر کړی و چې دغو سرتیرو ته د درناوي په پار دی د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنوي. ښاغلي مکارتي په نیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ان ټوئیټر نوم یې لیکلی چې 2 کال مخکې مو په غم جن پیخه کې دیارلس زړور سرتیر لاس ورکړل. د غبري الله افغانستان د امریکایي ځواکون دی وتلو او د تخلیه په بهیر کې تر سره شو چې مسولیت د اسلامي دولت د خراسان څنګه اخیستای وو. ورسپانې د استاذ جرګې د جمهوریت پال غړي الیز استيفانیک له قول لیکلی چې ویل دي دغه سرتیر له افغانستان د وتلو په محل چې د خبره یو تراژيدي خپل ژوند لاس ورکړ. د ولسمشر بایدن ادارې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤل په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بللی او ویل دی چې بایدن سخت تر هغو شرایطو لاندې و چې ترامپ رامنځته کړی و. هغه چا چې د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستان د وتلو په اړه خبرې ترسره کړې وې. جو بایدن په یوه اعلامیه کې چې شنبه سپینې ماڼۍ خبره کړې ویل چې د دیارلسو امریکایي سرتیرو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. ولسمشر دغه راز ویل چې متحده ایالات هیڅکله نشي کولی چې هغه 2014 په پوځیانو سرخندنې چې په افغانستان کې د 12 جګړو په ترڅ کې وجل شوی او د نورو 40044 ټپیانو قرباني جبران کړی. نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کال تیر شو خو په افغانستان کې ډېر لږ پرمختګ شوی. لیکي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډېره له عمومي حافظې هېر شوی. له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلن کلیزه د کابل هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکي صحنې چې ملکی وګړو له دې هېواد د تېښتې هڅه کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرېست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یو تر روسي برید کې دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول. مجړه وړاندې لیکي د یو شمېر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنگټن ته انتللي وو تر څو د خپلو پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او امریکایي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي. د نېشنل انټرېست په وینا د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربي د بایډن د ادارې د اقداماتو په دفاع پر دې خبرې هم اعتراف وکړ چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره آسان لار نه و موجوده. خو د خبره دا په دې معنی نه ده چې پرې عمل کول ارزښت نه درلود. نېشنل انټرېست لیکي د غمجنه کلیزه د دې فرصت برابروي چې دغه جګړې او له افغانستانه د وتلو او د امریکا د ګټو په اړه غور وشي. د نېشنل انټرېست په لیکنه په خوښنۍ سره په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د حکومت ولې اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې ډېر لږ پرمختګونه شوي دي. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د نړیوالو مرستندویو کنفرانسونو او د بسپنه ورکوونکو د میلیاردونو ډالرو بشر دوستانه مرستو ژمنو او د مرستو نورو ډولونو چې د خیر ښېګڼې په نیت شوي د دې ډېر لږ چانس لرلی چې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. او پر دې سربېره هغوی چې د طالبانو اصلاحاتو ته خوشبینو هیلې په زلونو د طالبانو سخت دریزو تګلارو لمنځه وړي دي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي. خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي رډیب ته وای له همدې مل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کوم مایز اسه زوی یک مناروغ دی. هر میاش پوینه اخلي دی ویني سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي. ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت خدای دلته په کیفیت راوړي.
وای او جه کیفیت دره عزیزه کیمیرن کیفیت نه دره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعیا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورن کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمندي. دولی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخاوني سي. د بادغیس ولایت په قلیناو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوه حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنه خود به کیفیت درملو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل د ادویهای به کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له به کیفیت درملو سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړي.
دا د شرکت کې بیګره بخره ولې موږ خودداري کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د زینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بنابت تجربه کې ما درم او ای قضیه ما درست پیګیری میکنم.
د هغه تجربه لمخه چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه اومدستونز لري. لومړی ستونزدار چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا با وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلاره جوړه کړې ده. د دغه ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ تضمین دي درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړ کړی زه تضمین کوم د کیفیت راوړی چا ده، توضیح کړی چا ده، څنګه ګودام شوی، څنګه انتقال شوی، او بیا ډاکټر په نسخه کې څنګه دي. نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پې وکړو، آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرز العمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده، او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. 4:30 دی او سم واوري د دې سات لاند خبرونه. د ایران د امیرخ چا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسان او قابلیت د روسنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران څنګهړي استازي حسن کاظمی قومی تیرش په پرخپل ایکس پانه د دې هوکړې خبر خبر کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورشت او توپان غوسته سیلونو لشتر لژه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي، او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضا یې تېره شپه 2 بې پیلوټ الوتکې بشتي او نسکوري کړي دي.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړی نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسأله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت په اړه یو خلونه دي. تازه د تیر جمعې پورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنۍ او د غړو شمیر د 4 تر 6 زرو پورې رسیدي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټ وباله او ویل د داعش میر صفر ته نږدې شوی دی. پښتني د دې چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډرو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمې او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینی معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او سره ملمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې د مهال خپل ملکی ماموریت لري، که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي او تازه ویلي چې په افغانستان کې له 4 تر 6 زرو پورې د داعش جنگیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
لوګین سره اجازه راکړه لونګې تاسو ته اوساسې د سربوت لارې اوساسې په لوریتونکو اوساسې په ټکنیکي کارونو موجودیت او بنیاد ده او په افغانستان کې په خواه هم فعالیت درلوده پر لاسیو او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو دا چې طالبان ادعا کوي چې دوی عملیات صفر ته رسولي دي، ته د دې خبرو سره هغه کې نه یم. په دې چې د داعش ډله تروریست یا ترهګره ډله افغانستان کې شته، او هغوی هم ځان ته د خپل د هغو منابعو نه چې دوی هغه تړی و چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولی، د هغوی په مالي، لوجستیکي او په نظامي او عسکري او پوځي مسایلو باندې د هغوی اکمالات کې هغوی ته ځي.
بله جلیلی صاحب، څوک دي دغه کسان چې د داعش پروژه په افغانستان کې رامنځته کړي؟
نبه د مرکز موږ تاسو سره په وخت د زونګ تاسو دی ګران هیواد په جغرافي او کې موږ تاسو یو ډیر ناوړی او نا سپیشلی ګاونډیان لرو چې د ګوندې نه پاکستان دی، چې پاکستان په خپل د ترهګرو ځاله ده او د افغانستان د پاره ترهګری ځاله جوړ کړی وي، بس هم د خپل د خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژه یا ستراتیژي جوړ کړي، د خپل د پلامان د لاسونو سره د جګړې کولو شو خپل موخه ته سیاسي او سهم استعمال شي چې د لارې نه هغه کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي. او بلا شکه چې یوازې پاکستان نه بلکې هغه نور هېوادونه چې د پاکستان سره همغږي کوي او د افغان د پاکستان له لارې کولی شي خپلو نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسېږي، په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هېوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له خاورې نه غواړي نورو هېوادونو ته پر انتقال کړي او خپل اهداف او خپل ستراتیژیکې موخو ته ورسېږي.
او فکر کوي جلیلی صاحب، د داعش شمیر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او په اړه اندېښنه ښودل شوی، او کنه فکر کوي په دغو راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټېږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
زه فکر نه کوم چې دا نو ته مبالغه ده، لا فکر کوم چې د شپږو زرو نه لا زیات همي کم بلاني د دې کې د مبالغه هغه حالت ته ګورم لکه چې
بلې کور ودان سلامات سره ځي چې د بحث بل میرمات ورسو خغلی احمد خان اندر ته اندر سپستلی مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا دي؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلور تر شپږ زرو پورې داعش جنگیالي شته، خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خغلی لودین صاحب تاسو ته، تاسو په قدمون ملما جنرال جلیلی ته، همداسې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچیر موږ ګورو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري، دوی ټول خپل راپورونه د تلیفونونو لارې ټولوي، او دوی باید په دې هم پوه شي چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکراتو مخکې همدغه ملګر ملتونو دوی ته هم تورستان ویلي، خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړ اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکمل درست وي، ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنېدو څخه هم داعش، او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته، لکه جنرال صاحب چې ویلي دا د ګاونډوي لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاص اهداف لپاره جوړ شوی دی چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي، او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دی بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړې ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي، ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګر ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونونه په دوحه کې ورسره کړي دي په هغو باندې ودرېږي، او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته، په رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولی شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانانو سربازګيري وکي او کچېره د افغانستان اوسنۍ وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسره نور ډلې هم قوي شي. خو د وسته لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ورباندې خبرې
وکړي. فکر نه کوي اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نه چتا سورته اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی. دوی به د معلومات ځان تکړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی پټه کوم ممکن لدې نه زیات هم وي.
نا کچری به طرفانه قضاوت کو زموږ نور غونډیان مملکت چین روسیا ایران دوی حتی تر شل زرو دوی زرو پورې ویلي چې دلته جنگلان سره دا ټول هغه سیاسي لوبي دی او هغه سړه جګړه ده چې کوشش کوي ځینې وادونه زبرځواکونه د افغانستان له وسنی خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدی چیرې غواړي واقعنه هم د داعش مه معلوم کې باید د وسنی حکومت سره کچېرې دوی خوښیږي نه خوښیږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې. دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړي دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافع او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا سملان کی ملګری ملتونه د وسنی حکومت سره کچېرې دوی واقعا غواړي چې گزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استاد منلای وي اوس به مخامخ خبرې سره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول ور نه دي او ډیر نورې وادونه هم سچ شاید اعتبار باندې ونه
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلاماتو سه فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات له کبله تر اوسه هم د طالبانو استاد په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلی. سلاماتو سه جنرال صاحب جلیلی تاسو مخکې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي دی او پر ځای دی او د غندښنې هم چې دوی سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دي. څه فکر کوي څوک دی د افغانستان کې جنگیدونکي داعش جنگیالي خپل افغانان دي افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوه مهاجرت له افغانستان په بساري ډول زیات شوی دی هم دا اوس هم فکر کوم و ملیون شاو خو افغانان کډوال دی په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگي او عملاً موږ تاسو وکړل چې په امده تیرو دوه کلونو کې د بهرنۍ چارو وزارت مخته په کابل کې خنړی دوه بریدونه وشول. دغه راس په سمنګان کې په مدرسې کې خنړی بریدو شو او څو بریدونه نور هم. دا څوک دی افغانان دی او کنه د نورو نړۍ اتبادي
قدرمن لودین سره د داعش په ګوره دا هر ډول لسی د له په ځواب کې په خپل ځان سره تشکیلات لري او د القاعده او داعش نه کړه نو په هغه ډول د دې د دې یو منظم او د یو ناپیژن د شوی تشکیلات په بنیاد باندې د یو خپل فعالیتونه په تر هغه لري کله چې باندې همیشه نو مې سکرې د دې په صورت په دې ملي حاصل نو داعش هم په خپل ذات کې په خپل ځان سره خپل سیاسي خپل نظامی او خپل لوجستیکي او داسې نور ډېر د لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري منظم تشکیلات لري. د دې د تشکیلاتو په ماینس کې کچې ته موږ تاسو وګورو د چین د نورو د هیوادونو د لکه د تاجکستان او ازبکستان د بهالک نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو اربو هم په دې غټل کې شامل دي. نه هیڅ څوک انکار نشي کولی څوک نو سترګې هم نشي پټولی. کچې ته موږ تاسو د داعش د تشکیلاتو د غیر د تاسیس او د کوم ورځې نه چې د ابو مصعب الزرقاوی نه چې په 1909 نه یوم کار کې چې خپل اردنی وو او د غیر د جماعت توحید او جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ. بیا د اسامه بن لادن د دې سره بایعت یو کړ. بیا د دې د ګوډرو د تشکیلاتو په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یو ورکړ چې جهاد قائد الجهاد فی بلاد الرافدین. د رافدین معنی هغه معنا ورکی قدرمن دوتین سیب چی آغه حواتونه چی دو دیو سین پا منز که ده امتداد پسیر بانی سر پراختی حواتونه بیا پخپل دغه د دې تشکیلات سره بدغم کیدل یا د دې تشکیلاتو په بنیاد باندې دی چې د هغې نه وروسته د اسامه بن لادن چې کله چې ابو د ایمن الظواهري د القاعدې مشهور شو او هلته د سوریې جنګ شو هلته د عراق جنګ شو د داعش نخوانه دلته د النصره په نامه باندې سازمان جوړ شو دغه تشکیلات چې دي بېلابېل په ظاهره کې په یو بڼه او په باطن کې په بله بڼه باندې دي خپل تشکیلات او وسم دي د ماګي تشکیلات په بنیاد باندې خپل لري
نو فکر کوم تشکیلات کې ډیره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته ځکه جلیلی صاحب یو بحث ته کله به مثلا په دې تیر وشلو کلونو کې کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې واکمن او کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسولیت طالبان واخیست ځکه طالبان امن په افغانستان کې حضور درلود یا د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو اما دایش چې کوم برید کوي څلور ویشت ساعت وروسته مسولیت منل کیږي یعنی چینل د ارتباطاتو کمزورې ده د دایش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره او کنه فکر کوي اصلي هسته د دایش یا کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه افغانستان بهر دی
او د افغانستان کې دایش د افغانستان په جغرافیه کې کېږي چې د دې مسله څنګه شي پټول او کې دایش د افغانستان بهر دی نور هیوادونو کې سره وستاتو چې یو خپل اړې کې د مطبوعات لاره نه یا یو شکل باندې دی او ځکه په لاره باندې دی په اړې کې سره نشي او هم دې ته احتیاط کې تاسو جواب دي چې لړی په افغانستان کې او د افغانستان بهرونه پیښېدل شي دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست هم دی دې کې هیڅ کوم شک نشته مګر راځو چې ساتي د مختلفو دومره برخه ته دې کې افغانان هم دي او د افغانستان بهر بهرانيان هم په دې تشکیلاتو کې شامل دي ورګرته او د خپل نظامي فعالیتونه سره لري او دا چې د دې په صفوفو کې نور تاسو د فقر او د بیکاری کچې ولې زه فکر کوم قدر من دوی نه چې دا څه اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او وی هم غواړي په سلیقایي لحاظ باندې هم د طالبانو د دپلو لپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاص کی نو دی هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي کولای شي خپل اړیکې وسی او همغږي سره نور نه کړي دوی هم کولی شي او ځي د طالبانو د بخښنه باندې د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل باندې ځان پرنه لا باسي د پی سره فعالیت کولی شي
او سلامات اوسئ کور ودان جلیلی صاحب برتر اگرځو تاسو ته اندر صاحب د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول تر کوم غوښوي چې په افغانستان کې د داعش مولا ماته شوی البته د دوه کلونو مخکې د هغو چارواکو سرګندونې دي چې پر افغانستان واکمن وو نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر تر رسیدلی اما که واقعیتونه ته وکتل شي همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنه سره په دارالمان سیمه کې یو 14 نه وشول چې دوه کسان پکې وژل شول څو ټپیان شول مسولیت داعش ومانه د همدې دو کلونو په تراس کې مامخ کې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې وژل شول په سمنګان کې په مدرسه کې برید وشو دا غرض یو شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول نو دا بریدونه څوک وی چې کده داعش حضور صفر تر رسیدلې ویني دا بریدونه باید ونه شي
مننه کوم خغله لودین صاحب صفر ته په ډیری وادو کې چې هیڅ جګړه نه کیږي چې نه سره د توریستي اعمالو خو په افغانستان کې څلونی ملتي د جګړه زموږ په واد کې ډیرو توریستي ډلو له پخوانه هم شتون درلود بغي ارتباطات لري خو کچېره وختونو تر اوسه دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري د دې رشي د افغانستان بهر دی دغه ایوادونه یا ملګری متونه چې دا کې اوس نړۍ کې ټکنالوژي مخکسي استخبارات ډیر قوی دي ولی د افغانستان په لن اخوا په لټین نه کې شپږ زره کدی ومه چې دا بخښتون لري دا ډیر کم تعداد اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هوا چې د اکمالوي مرکز تر کې او یا لکه په واضح توګه چې جناسه ویلې په پاکستان کې د دوغه مرکزونه دي او د پاکستان هوا چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو نه فشار اوري بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکای دی پاکستان لا راځي او د پاکستان استخبارات مستقیما لاس کې لري
اما اندر څخه خپل پاکستان هم عملاً دا محل قرباني بریښي ځکه پاکستان کې هم خنړي بریدو نه وشول تاسو وای چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري، ما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه ګرځي د افغانستان خاورې په موږ باندې بریدونه پلانې.
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې څه کوم چې د بریدونه شي غوي استخباراتي لوبي کې هغه پښتون وژني بلوڅان وژني په پښتني سیمو کې کوي. دا برید کې چیرې واقع دایش د اسلام مدافعینی ولې په لاهور کې نه کې، کراچی کې نه کې، په پنجاب په نورو ولایتو کې نه کې، اسلام آباد کې ولې نه کې؟ یوازې خوار غریب پښتانې پیدا کړي دي چې هم دوی استفاده تر کوي، هم وژني. دا یو لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي. له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه موزپی او د دغه زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې افغانان سره بلان بیا راځم تاسو لمړنۍ خبر ته چې سفر هیڅ کله نشي کېدلی. په افغانستان کې جګړه و دوه کال کې چې اوس تاثیر هم نشتون لري، خو معاصرو ته وګورو او د زینو مغرزو خرابو ګوندیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته وګورو، کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغه چې ډلې پیدا کوي شي. یوازې داعش نه ده، بیا یې دونه کوم چې ولکېږي دویش ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي. خو دا هم باید یې نه کړو چې طالبانو په دې دوه کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله سلامات اوسئ اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وای طالبانو له داعش سره هم مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلي څو ځله، او د امریکا ځنګ په خوانی ځنګړي اساس د افغانستان لپاره زلمی خلیل زاد هم په څوک ویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې ویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي. د معنا چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړي له داعش سره. اما د امنیت شورا غونډه تکرار شو، دوی پر داعش سربېره د شل نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړي او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمیر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو تر هغه ورو ډالو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوږی دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شنډ کولای سي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوئ مبارزه یې ستونزمنه ده د طالبانو لپاره سپورت؟
ایو خبر کوم قدرمن لوتین سه چې اول کوم بمړې خدا چې د خلیزه خبرې خوښ تر شخصي خبرې دي. دا یې خبرې وو افغانستان په باندې د سچې د اریزما کیز او په کوم چې د اریزما هم نه. دا چې هغه ټول ته له کاهین دار کوم د معلومه شوې ده د خبرې د اړیا په توګه پروژې چې د امریکا په اساس یې توبې وکړ چې امریکا خپل هم د بهرنۍ چارو وایي چې نور خلیزه زمونږ دی دولت یا دو خواهد دو بحره و دو چال دو وزارت نور خواهیان نده و پالیسی هم نور میشه مرتبه. از دی بل خبری تا چه سنگانات متشاره و که لودین سه زد پده آنیمه چه دابل زنم منمه چه ده طالبان و مبارزه یا ده طالبان اقدامات عملیات یا نظامی عملیاتی ده تاید ده داعش ده سفر کدو ده پاره. زد دست فکر کومه چه سفر کدو ده نپری دی هر څومره وواړي چې دوی سفر ته ورسي دا د هغې هوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنۍ حالاتو کې د داعش له ځپلو دپاره صفري نقطې ته ورسي. په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي د اضافي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل درې اضافي قوت ولري تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې که چېرته دوی دغوی خبرې ونه مني دغوی اهدافو ته سر ټیک نه کېږي، کېدای شي د یو اضافي قوت له استفاده وکړي لکه چې موږ تاسو ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله متحد امریکا او د زبر ځواکونو یو پیو ملي یو پیو تفاهم باندې رامنځته شو. مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دوی سره وو کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سر ټیک کړي، منفیل زواب یو تور کوم تاسو د ډیجیټل باندې را مایست کوته نو پر ور خوشی ته ور مرشی ته چې موږ تاسو فایل ته باندې پوری کړو.
او جلیل صاحب، د افغانستان د جګړو تاریخ ته کتل شو به خصوصا د جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان، داعش یا ٹی ٹی پی، دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرنیز واکونه راغلي دي، دوی په ټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جنگیالیو ته دغه توجیه ورکول او بیا یې حقوق جنگول هماغه و چې دوی وای امریکایي ځواکونه د افغانستان او ویستل یا په ټوله کې نړیوال ځواکونه د افغانستان او ویستل ټي ټي پی هم که جنگي خپل ملاحظات کړي د پاکستان پر حکومت باندې نیوکی لري داعش فکر کول عقیدتي پلوه کومه پلمه د دوی خو هغه د سلفیت ریخه ده چې ویل کیږي په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې د سلفیان په دې ورستوي کې زیات شوی دي نور د ست عقیدوي توجیهات لري دوی ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لري مخکمه د دوی تاریخچه ته ډیره اشاره وکړه
قدر مند لوګي چې ګوره هر جګړه هر جبهه ځان د پاره د نظامی نظامی اله په نظامی چارې هر جبهه باید ځان د پاره یو انګیزه یو څول لري یو انګیزه ولري چې خپل سپو په تاسو خپل سرتیرو ته یو انګیزه ورکړي کله ته نظام سرتیرو نظام خپل نظامیان ته ودا ورکړو چې د وطن دفاع وطن مور د خاور مور د باید دې ساتنه وشي اخلا طرف د طالبانو دغه چوره چې اوله مې د استقلال او د هویت او د ازادۍ د پاره جنگي کو قرباني ورکړه موږ تاسو ګورې د مسټه یو سیاسي لوبه و چې ویک تاسو دا واسه څنګه نه خبرې وکړو موږ د امریکایانو سره د 2001 او خپل وای چې ما د امریکا د ازادۍ توپ د طالبانو په ازادۍ توپ د امریکایانو سره د 2001 موږ مذاکرات درلود دا نو په دې معنا باندې چې د 2001 تر 2021 کال پورې د دې خبرو اترو کې سره مسؤل و دا خبره زه وسره نشم منل چې دوی چې له امریکا په زور او امریکا ته موږ مات تي لړ په متعامل باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دي یا د تحویل ورکول او قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورته وات چې دلته دا تاسو ته نه دي دا خبره کامل دلته سره السلام علیکم تاسو دې خبره فیصله باندې مستحق خبرو کې دی نو طالبانو دلته د وسنۍ د حالات لپاره د تعیش په مقابل کې چې د تعیش موږ د بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوی یو یو شبکه ده د پروژې د بنیاد په اساس باندې د ساتل کیږي او سفر کې دوی هم نه پریږدي ولو که هر څومره دا کده د دوی د زیاتی او کمی مګر سفر کې دوی نه دي تاسو چې یو تعدید نقطه باید هغه هوادونه د پاره یې چې کوم یو امریکا کې د دوښمنۍ په سبب باندې
سلامات اوسې جنرال صاحب محترم ډیره مننه اندر صاحب بحث هم رو پای ته رسیدي جنرال صاحب وايي چې دغه کوم سرخوګای چې وس طالبانو ته پیښ دی دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅ کله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیدي لکه څنګه چې ما مخکې د پخوانی حکومت چارواکي کوټ کړل یم د غوښنې خپل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوی نن هم غای د طالبان هم کوي اما عملاً ګورو چې بریدونه کیږي تاسو هم په همدې خبره باندې موافق یې چې ممکن داعش د وګدو محل لپاره په افغانستان کې پاتم
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت او نړیوال توافق ته اړتیا لري کچېرې دا توافق ترسره کیږي او د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژنل کیږي سیاسي تعاملات مون سره دي زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینالمللي توریزم دا د غوښتن کې هیڅ وادم نه لري بلې خو موږ په څنګه کې ګاونډیان غیر مستقیم دي روسي ګاونډیان یو ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي او پاکستان به ورو ورو نور هم د خپل لمن نه ور اخلي غو به مخالف کیږي نو په دې اساس د مرکزی اسیا وادونم د کلک سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجي دي نو داعش کچره د افغانستان اوسنۍ وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت مې سره دي او طالبان دې ته متوجي کیږي چې افغانستان د ټول افغانانو کور ده ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړي د خځو حقوق ورکړي زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړه کوي او هر توریستي دلې ته سلامي وي او دغه مزدوري به کې غلامي به کې نه دا ډېر امکان لري خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري چې اوسنۍ حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او خو سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم خپل حکومت چاره عیار کی
کار کوي دا فکر کېدل شي
او ډیر امکان لري دا تفصیل دا ډیر وړه ده اوس فن نه پاره خو کچیر دا وضعیت دوام مومي دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډیر نورې وادو ته مغزيږي
ډیر مننه سلامت او سي اوریدونکو د ازادي رادیو 19 به 15 دقیقې همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل ملمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنون کې جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنون کې احمد خان اندر سیب څخه ډیر مننه
لو رزيت تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا چھپا دا زمان دیدار